په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت د استولو په اړه خبر کړي. د روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند استازو هغه تازه رپورټ رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې مداخله کوي. او د پنځشنبه په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په څو نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکر نه احساس شوی. بشپړ خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت د استولو په اړه خبر کړي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږي خودل او له چارواکو سره لیدو کاته د دې سفر هدف ولدي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد اوس مهال د امنیت شورا مشري کوي، پرون په نیویارک خبريالانو ته ویل چې د دې شورا هیئت غواړي د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلی عمروف زیاته کړه د امنیت شورا غړي په تیرو 2 کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته دا امکان برابر کړي چې د خلکو اړتیاوې درک کړي. عمروف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د یوې غونډې بشري وکړي، خو نوموړي د دې غونډې او افغانستان ته د امنیت شورا د هیئت د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل. سلګوجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان پر لور خوځېدل. د ګوجستاني سرتیري به په مزار شریف کې ماموریت ترسره کوي او د ناټو په اړه کې بځای پر ځای شي. د پوځیانو ته د 2 میاشتو لپاره په ګرجستان او د 6 میاشتو لپاره په جرمني کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې خالي څوکۍ لپاره 3 تنه کاندیدان جمهور ریاست ته ورپېژندل. جمهور ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د غوراوي د کمیټې مشر جاوید رشیدی تیر ماښام پارکي ولسمشر اشرف غنی ته د خپلې کمیټې د اجراتو رپورټ وړاندې کړ. په خبرپاڼه کې راغلي چې د کمیټې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یوې خالي څوکۍ لپاره مناسب کاندیدان بللي او اوس به ارګ له دې ډلې څخه یو تن د کمیسون د غړیتوب لپاره غوره کوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. روسیه د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه رپورت رد کړی چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دا رپورت د 4 شنبه په ورځ خپور شو. په دې رپورت کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو د 2 لسیزو څخه په زیاته موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغیز لپاره د روسیې هڅې څېړلې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تیره ورځ وویل ټول هغه تورونه چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه لګول شوي بې بنسټ دي. د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو شخړه هواره کړي. د یونان صدر اعظم الکسی سیپریس وویل د دې موضوع د هواري لپاره د فرصتي وکړ کوي ویني. نوموړي د پنځشنبه په ورځ د یونان له اورتودوکس کلیسا وغوښتل چې ګوندي هیواد ته د مقدونیا د نوم د کارولو په وړاندې چې یونان هم خپل شمالي ولایت ته کاروي خپل مخالفت راکم کړي. سیپریس د یونان دولتي تلویزیون ته وویل دا باور لري چې په دې اړه توافق د ټول سیمې د هیوادونو په ګټه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې ونه کې د نوې مقدونیا یادونه وکړه چې اتن به د خپل شمالي کونډي هیواد د نوم په توګه ومني. د پنځشنبه په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په ځینو نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکانونه احساس شوي. رپورټونه وایي د زلزلې ډېر ټکانونه په هغه سیمه کې و چې د نومبر په میاشت کې پکې وي سختې زلزلې 1500 کسان نه زیات وژلي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی نووالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی. ښاغلی پوتین د پنځشنبه په ورځ دا خبره د روسیې رسنیو د مسؤل مدیرانو سره په کتنه کې پرته له دې چې په اړه یې شواهد وړاندې کړي یاد کړه. الکسی نووالنی غوښتل چې د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې په روان میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې کېږي د ولادیمیر پوتین په وړاندې کاندید شي، خو د روسیې د انتخاباتو کمیسون وویل نووالنی له دې کبله چې پخواني جرمي دوسیه لري د کاندیدو په شرایطو برابر نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې د انتخاباتو د کمیسون دا پریکړه غندلې وه. دا ولادیمیر پوتین په وینا الکسی نوالنی وزنی کس نه دی چې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره په شرایطو پوره نه دی ګڼل شوی. اټکل کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روسیې د ولسمشری راتلونکي انتخابات وګټي او شپږ کاله نور به د دې هیواد د ولسمشر په توګه پاتې شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دینه چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کو څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ، افغانستان ته د داعش ډلې او نورو وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د نورو امریکایي تجهیزاتو او روزونکو د استولو دی. رپورټونه وایي چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سلاحکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو لپاره تخنیکي پرسونل هم روزي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پیلوټه الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا زر تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بي پیلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحدو ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ تر څنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان او متحده ایالاتو پوځونه د خپلو نویو ستراتیژیو لمخه همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در محلاتی که ما هم نیاز داریم.
د امریکا متحد ایالات بلدی ټکنالوژي څخه په هغو ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. د مسلې هم زموږ او هم د متحدو ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بي پيلوټه الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بي پيلوټه الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا پخوا پیل کړي. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاحکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلي له راتلو سره سم د وسلوالو حملې او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمي له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمیر افغانان چې ډیری ملکي وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اوروزګان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې علت یې په سیمه کې د واکسین نه تطبیق دی. د دې ځای چارواکي وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او باید چې جدي اقدامات وشي. په اړه یې له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبري.
د غلطنۍ وازې په شری ناروغۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، بلکې روانې جګړې زیات شمیر ښځې او نارینه هم په رواني ناروغۍ اخته کړي دي چې اوس یې علاج پرته له بهر نه په کور دننه کې ډېره ګرانه خبره ده. د دغه ولایت د ولایتي روغتون د داخله برخې مسؤول ډاکټر زیول رحمان نیازي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په شری ناروغۍ اخته دغه ماشومان د ترینکوټ ښار ته له لیرې پرتو سیمو څخه د جګړو له کبله راکډه شوي دي. نوموړي وایي ځکه په شری ناروغۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی د ده په خبره چې لامل یې په سیمو کې د واکسین نه تطبیق دی. ښاغلی نیازی زیاتوي چې د دوی پلټونه او پایلو ښودلې چې دغه ماشومانو ته تر اوسه پورې واکسین نه دی ورکول شوی، نو ځکه په دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
په دې نږدې وخت کې د اوروزګان ولایت په مرکز په ترینکوټ کې د شری واقعیت ډېر زیات شوی دی چې لامل هم د واکسین نه تطبیق دی. تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخا پر طلبان ډیر شوی.
شری یو خطرناک مرګونی او ساري ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي او زیاتره هم ماشومان پرېخته کیږي. دغه د هغه ماشومانو ژړا ده چې ټوله په شیرې ناروغۍ اخته دي. د دوی بدن ټوله دانو نیولی دي، مخان یې تک ژړ دي، ټوخ یې خوب ته نه پرېږدي. د بدن ټوله انرژي یې له لاسه ورکړې ده، کله سترګې پټې کړې او کله یې هم روڼې کړي. هغه میندې چې دغه ماشومان یې ولایتي روغتون ته راوړي وایي چې ماشومان یې لومړی توبه ونیول او بیا ورباندې دانې راوختلې. وروسته له دانوره ختلو څخه د ډوډۍ له خوړلو هم ولوېده. دوی وایي چې بیا وروسته پوه سوه چې ماشومان یې په خطرناکه ناروغۍ اخته سوي دي او ولایتي روغتون ته یې راوستل. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هغلی خو دغه مخ شیرې نیولې او د شیر څه په خاص ول اوس اکته بینش کېږي او د دغه دانې راپورته سوي دي نه جوړې ده. د دې موږ د دې دواخانې څه اوس شپږمه ده چې موږ تللي یو مرته اوس دای ورتهرال دغه غټه شیرې نیولې د دانې راپورته اوس نه تبه شکېږي نه خوره کوي.
ته بیا کېدلې راوځو بلارې سر په دغه بنو خبر ته تما شپه دې زګروي او سرته به مې راوست هغه بلا شیر نه نیولې دلته سمرا ډاکټر ته شیر نیولې.
ته بیا کېدی ته بیا کېدی به دانې راوخته برنه د ډوډۍ د خوره کول بدل
که څه هم د دغه ناروغۍ مخنیوي لومړی ډیر اسانه وي او یوازې په واکسین سره کیږي او هغه هم په وړیا ډول، خو دغه میندې وایي چې د شیرې ناروغۍ واکسین یې په سترګو هم نه دی لیدلې او نه هم پرې خبرې وي چې چیرې ورکول کیږي. دوی وایي کورنۍ یې له ښار څخه لرې په غرونو کې دي او روغتون ته یې لاسرسی ډیره ګرانه خبره ده. خو اوس دولت خواست کوي چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره دې سیمو ته د واکسین ټیمونه واستوي څو نور ماشومان په دغه ناروغۍ اخته نه سي.
هغوی ته ورکړي دي، دا خو کوچني اوس کال پردي دي، نه یې راغلي نه یې ورکړي دي. مرسوم دغه ورچینه کې دوا دغه ورکړي چې ښه څه بره نه راځي، خو غرو خوران ته غرو ته نه دا خوران څه پېژني غرو ته څنګه راوخېږي. اون ولا خو واکسین راغلي وي خوارمان به نه ول خو مالدار دي دا خوران وخوي بیا بلې ته ورځي زاره چې چې د دونه په توې خلاص کې نور لا وایي.
په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د واکسین د ځایي ادارې مسؤلین هم دا مني، خو لامل یې دغلته روانه جګړه یادوي. په دغه ولایت کې بیا د واکسین مسؤول ګران دا نه مني چې ګڼې دغه ناروغي د 80% زیاته سوي وي. ښاغلی ګران ازادي راډیو ته داسې وویل:
ستاسو پوښتنه پر ځای ده، په دې خاطر چې درې میاشتې کېږي زموږ ټول ولایت صحي مراکز بند وه، نو موږ ونه سوای کولی چې مثال خپلو صحي مراکزو ته واکسین سپلای انتقال کړو. او کومه خبره چې ولایتي مسؤلینو کړې ده چې 80% ده، دا خو امکان نه لري چې 80% د شیرې ناروغۍ په دغه کې.
د اورزګان د غذایی روغتیایي مسولین وایي د غلطنۍ وازې د شیرې ناروغي زیاته سوي، بلکې د پولیو د پیښو رامنځته کولو ویره هم سته. د دې په خبره چې روانې جګړې ماشومانو ته د واکسین مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. عمان یم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه اورئ. تکړه انځورګر استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د اوسنۍ انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د ماشوم د ملي ادبیاتو د ټولنې د جوړولو کمیټې غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې غونډې په پیل کې په فرهنګي چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر خوشحال روحي د کمیټې لخوا د ترسره شویو کارونو په باب معلومات وړاندې کړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وویل چې دغه کمیټه باید له هغو اړوندو موسسو او بنسټونو سره چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي اړیکې ونیسي او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو په برخه کې د هغوی نظریې او تجربې په پام کې ونیسي. دغه راز د غونډې برخوالو د وړاندې شوو موضوعاتو او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو د کار د ګړندي کولو په اړوند خپلې نظریې وړاندیزونه طرحه کړل. د د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت هنرمندان په میډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل شول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د هنرمندانو له ستاینې څخه یې مقصد هنر ته وده ورکول دي. په ورته وخت کې د پکتیا هنرمندانو ډډ ورکړ چې د هیواد اصلي فرهنګ او هنر په دودولو کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې پریباسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال دی پوهنتون کې وم، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي، او کله چې زه د دوهم کال محصله وم ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي، او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه وو چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې دته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل وو، ځینې نور مثلا داسې مسایل وو چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي وو. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې دته اړ کړم چې شعر
ولیکم. ځینې خلک وایي چې شاعران ژوند ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې. بلې، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ کدا راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ؟ پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره او له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې، نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دغوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دغوی شعرونه لوستې دي، هغوی مې خپله ټول مطالعه کړې دي. خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوسم، ما نه داسې نه دي شوي. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوي. زما خپل فکر دی، خپله مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه متاثر
شوم. یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د ده شعر بیرته پوخ شي.
ډېر ښه. سپوږمۍ، له کومه چې زه خبره یم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعاله غړی مستی، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې. که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبره یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر وو چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډه د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډه، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډه، او زه او ته ښه جوړیږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډه. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې، ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچی شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه نغلې سپوږمۍ، ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزې ده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای ځان 2016، او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینهو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي، دا انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی، ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم، نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي، باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، خو پخوا دا تغییرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعرانو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نو سبا نه ولې نارینه او د خزینه په ژبه شاعري کوي.
او الاتی هم بالکل همدا ده، یو بل هغه روان دغه دودیزي ستونزې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې بایس کې ده چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شیرونو کې خپل خزینه احساس بیان کړي وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوې ده، او دغه دود لمنځه تللې ده. اوس هم ډیرې خويندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپل اشعارو کې خزینه احساس ډیر ژوندۍ وساتي. او کارا بیل زما په اند د یغلی شفیقی خپلواک شاعری ده، چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات خزینه احساس ښکاری واضح، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی. او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپلې ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
یغلی سپوږمۍ کنه، تاسو د خزینه احساس یادونه وکړه چې انجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم ویل چې څه نا څه مودې ټکي ته پام کړئ. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او وي چا نه ویریدلې ناستئ؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا می ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم خوان ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم باران پر تا وڅڅېږم د پسرلی ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه خویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلی ستا په نوم کړم غواړمه بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم زه مې توبه ماتوم غواړمه بیا په تا مینه شمه
ډېر ښه ډېره مننه سپوږمۍ خدای دې همداسې کامیابه لره
مننه
سپوږمۍ که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي
اول زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي
ډېر ښه یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره
بله هو بله
ډېر ښه اغلی سپوږمۍ ډېره زیاته مننه ده چې راغلې زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شیبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو
له تاسو هم مننه کوم ما چې زمو راوښتمه د آزادۍ سټوډیو ته ولې نه یو نظم به ولولم زما پړونی د پښتو نښه ده زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه ټوپک ته لاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کومه زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه زما پړونی د پښتو نښه ده پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی زه ملالۍ د وخت یم سپینه سپوږمۍ د وخت یم تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه زه ملالۍ د وخت یم زه ملالۍ د وخت یم
ډېره زیاته مننه
او یو بل نظم دی
مهرباني
یو وړکوټی نظم دی البته سوله ژوند سوله ژوندون ده سوله ته سوله زیم سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي تلوسه یې له پایله تر پایه ډیره ښه پالله شوي هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډیر څه ترې یادولی شي
سړی پر یوې پخوانۍ نری لاره پلی روان و ډیره سړه ورځ وه آسمان وریځو پوښلی و څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي و دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمی موزی یې په پښو وې خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یوه کم ته روان و د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړی وي. د هغه تر شا یو سپی روان وو. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی وو. سپی ډیره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهیده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکاوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډیر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځل یې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یې په فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهیده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډیر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا 12 بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشې وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم را وایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډیر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په وابره کې خښې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډیره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډیرې ژورې نه وې خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خواته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي 20 درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکام نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانکوین کې د تودوخې درجه منفي 20 وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موضوع دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دی چې له کومې نښې خبر وي د واوري یو لوی غونډارې لاندې پریوت. د لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لګې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې توی شي. سړی ټکان وخوړ، هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل، که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګید د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغه ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلیدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ، بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو، ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې، دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هیر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړې وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حال دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وي بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع همدر چې د شاوخوا دیر شو کلونو رئیسی انزورګری کوي او انزورګری له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصہ کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولته بالغ ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسو چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سی روان درلودلی فاکولته تر علاوه مخکې دغه سره مینه وو نقاشي سره. بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ول، تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په حصہ کې معلومات ول، تمدن په حصہ کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل راغله. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج دی ښکاله.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړي، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشاله دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت سته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت درلودل، بلغه روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصہ کې را مختصوله چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بل اخره دوی ثابته کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکورې لرو، غواړو چې تعامل ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصہ کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تعامل به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آگاهانه وو. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصہ کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وسنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آگاهانه یې تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بلاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي ماسټري راوړی دي. دلته دغه افکار نه دی تطبیق سوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بینان دغه سیو فرهنګي حرکت دلته نه دی سوی. یو آرتست نسی کولی چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بینان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او که ونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسیږي، اثر گذار.
استاد زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو له ملک بهر او هغوی نوي شیوې د ځانه سره راوړي خو نه منل سوې.
داسې هم نه دی چې نه منل کیږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نه سي درکولی چې هغه استاد دا کار کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی سي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دي، یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اوریدل دي، دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستان د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت به پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته، دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه وي، یو ابسترکت نقاشي درستی. بلاخره دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي چې است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حصہ کې راته وایست چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مطرح شوی وای، یعنی موږ څنګه د یوروپ آرٹستان افکار دلته په ټولنه کې پیدا کوچ دوی خپل ټول خپل د کار پیسې کې خپل د افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودې او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبر چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کې څو پلا تکراری کار څه کوي چادردار کوي دا هم یو علت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چا خستی نه دی بیا ودار کیش د بل بل د مکرر د کار کوي نو دا د غصپات شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زوارم د افغانستان یو کوڅه چې تللم د زما وظیفه او زه د خپل پېستلاد څو کال چې ما د زما وظیفه او ما کار کړی زه د نور دوستان ته روپې جوړم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شدي
او دا مهم بس ته استاد از مام زلو چې همدا راته وایسته چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سه کې راته وایسته چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د شاغ سلو په حصه کې د ش تفریح په حصه کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې د دوی څنګه خلک دي دا ودی ته نیاز چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته ورپېژنئ څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت سره خلکو ته ښکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلابس یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاس خلق ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای سي ادي خل تاس یو نفر 200 یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای سي نو بنان هر هنر باید تاسیا سر گزاره وسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وره خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آئندګی راست واری چې یو شی کار کوي چې لاس کاله بعد نتیجه ورکړي هغه خلې دلته یو نفر پیدا شي وای چې هو دا د ش فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لاس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کی یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کی ځای به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا سه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزا په ټوله دنیا کې د تکثیر دی هغه کې څه اسرار او څنګه کار شوې دي آرتست څه غوښتي تر اوسه تر باسلان دي یا د وانګو کاثار ته سوچ دی ژوند دی چې دا اثر نه خسته وس ولي بس برنګز سوې نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټولنه کې چې ورزشت نو نرم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطه ست دي په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلې دي زما هنرمندان ډیر نه دي بدل شوی ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپل خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نور دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي دغه مکتبونو نه متاثر دي او بیا دا تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی دا غره رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات ادي عقل زدرته ویلای سم استاد چې په دې تیرو دریو سو کلونو کې چې د هنر پیسې کې کوم تغیرات راغلي دي د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دا او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ور سره لري څه تغیرات ویني په د ونر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د ونرونو په پانځي کې تیر ک
دلته زړه فکر کوم چې یو د ټول جغرافیای کوم دی سیاسي جغرافیای جغرافیای د ټول یو د بل تمدن سره متاثر کچیر مرداسي حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوې فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلي څنګه نه دی راغلي تر یوه د چیز معلومات لرم دا خپل د هنرونو پانځي وخت چې جاسو د حیدرزاد په وخت کې ممکن دا یو حرکت وو اما کفایت نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چ ندی راغلی نو بنا دا غرهیس تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګورئ چې په دا څو دوله سیزه کې چې دلته په فرانسې کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موټ فرهنګ راتلل دی هوته و څنګه ته نور ډیر حرکتونه زوانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به د خوشه غوښته د دې خواسته دغه و چې دغه سی شرایط رامنځته په بلان هر حرکت چې دلته راځي د خو وسنګ ته حامی غواړي د ځانې برنامه غواړي او دا باید حمایت سي دا باید تقویہ سي وسنګ ز یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دې خانه د هنرمندان ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې نو سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای نو دلته یم لیکي دا د هنر موضوع مادي باندې ځانته خپل کړی ده چې زبر خپل رسم خرڅو مغه بشارتست او دلته دا ماته ارجیت لږه اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زڅکو وطن نو زڅکو نو بلان تاسو څنګه چې رسام کولای سي په یو کتاب کې په کتاب کې د ځین رسمونو د کوښنیات او معرفيکي ګولاسوي بهار اسي خزانه ست د نقاش کړی نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسي دی ول حرکتونه دی ولري نو بنان ز په دې اخیدین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی یو عامل خدای دې چې دلته جنگ وو چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوړ لاندې نشي یو نیماټستان به خپل روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅ او لارسي بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو وخت چې موږ شی په وعده کار وو خو به هنر نه سونو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر دا اوسه پورې داسې پاته سوی دی او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډیر سوي دي کورسونه ایجاد سوي دي اما ظاهرا حرکتونه ظاهرا ښکاری دلته عمق نه لري ریشه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژنې دا کار او کم مکتب تللی مره ها یو ځینې لاس اچي مودرن کار وته ځینې ریالستیک کار کوي مودرن کار کوي دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانه ولرو چې زه به څو بودی نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده کچیر ته کولای شي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست کین زړه د ما ونه لرم چې دا یو شعر ولیکم اما دا خپل تصویر ور کولای شي خط په تصویر تبدیلوم نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گزاري پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات کوم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی یو کار ته ډیر ځله نه کوي یعنی هغه خواته تمایل کم شوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نشته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غرمره پیدا کړی او تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نور ختمه شوی ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایل ته ډیره توجه کوي
دلته دا چې دا په دې وابستګي چې تاسو په څنګه ټولن کې ژوند کوي کدا چې تاسو محروم شخصیت او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محروم ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر سوی دي نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي کچیر زما نس وژي دي زبې ډوري په دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودل او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل سی و دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې نو موږ د قوه د برکت لګیا یو نیم کار کوو مطلب یو شی دی تاسو به ټکنیک زده کوی تاسو به یو مکتب در کوی تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهم و څنګه ته دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخصی است دا تاسو
فطرت دې څه ده
دا تاسو فطرت څه ده او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي کیا دا تاسو دوست سره دی دا فرض مثال مستی ټول خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او به مستی غوړ مستی دروسی دبزم مستی د نور دغه دلته تاسو د نقاشي داسې د مرده شه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکوې کیه د یو زوخ د خاطر بلان زوخ بیا د بل تعریف لري ځان او چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور هیجان اکسپرشنیزم کم شور هیجان چې ستا د نن شور هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا د وشيان سره یو څه دلته یو حرکت راتللې آگاهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پرسه کارو دا د فکر موضوع رنگ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېسته چې خپل تاداب دي شډ ډراینګ بلره لاس به د برسه سره آشناي انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای شي کم ګرم رنگونه دي کم ساړه رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبره سته د نشان ته اکاډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفي کېږي
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه نظم برداشت دا او چې دیو تی دات کسان دی دا مهارت لري چې هنر زده کی یاد کی ان د یو کسب په توګه استفاده تر کولای شي که فطرتا دی و نرمن نی دی و چت اثر نسی را من تکوان
یو فطری موضوع دی و کسبی موضوع دی وقت چی دی کسب موضوع راسی اغا هنر نسی که دلی اغا کسب یو شی چی کسبی جی لاس درازی اغا دیر محدود دی پاگه که جادگری نی پاگه که پرمختگ نی پاگه که دی فکر موضوع نی پاگه که بیان نی پاگه
که هنر خلاصه دا چی استاد نجاری نده
نجاری نده بلکل
چمرا نقاشان ستدی پا کابل که چی وز فعالیت که؟
نقاشان ستا کار کوي خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسی ارتستان
تاسو خو ډیره وخت په کابل کې اوسئ په خو هم دې په همدې شمیر کې وکړي
ولا په خو کم و نسبت څو ما اوس د سیوی دی دا چې ما دې شو ول ممکن تر دې لا ډیره اوس دا کارته چارې ست زولاړه مال نور د ځوانان دوی په خپل کارګاوي استلی دی الته ځانونه مصرف کړی دي در دې چې هیڅ نه دا فعلی حرکتونه هم څه تمامې ځان د ان شاء الله
کور مدان استاد
تشکر استاد
دنیا کی سوک میں زنگلوں کے پریشان